سلورنی می بجه شوی لند خبرونه. در افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي. یوناما دغه غوښتنه نن په یو خبره کړې راپور کې کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوې دي. د یوناما راپور د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2020 کال د جولای تر 1 پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ترسره شوې سرغړونې رانغاړي. د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې نیمایي د شکنجې او نور ظالمانه او غیر انساني چلندونو دي چې ډیری یې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د ادارې لخوا د نیونو او توقیف په موده کې ترسره شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د نړۍ دولسو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د ځورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بې ساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچاوي روانه میاشت به 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی لمرستو به برخه شي او دا داسې محل ده چې چرما یې روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندې شي. اوچانن په خپل ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوي په دې سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو لمرستې پاتې کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې پرون د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي شي. د وویل ماسکاو باید په شا وتنبول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا د زلنسکی لومړنۍ وینا ده.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشه یي موادو د ګواښ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر اټکل کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د ښیښې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سمه په ګومان کې کا په ډیرو لګو امکاناتو او ډیرو لګو کیمیاوي نشایي موادو کومرست تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له امله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوی یو.
هغه پاګه کم کې مې پنځه تر بیس په تیری کړې جوړ شو چې راووتلم کار نه را پیدا کېده بیکاری و بیا ډېر تخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار مې زما د احتیاط له امله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
دا نشه شاید جاده په پکې راګیر شي سړی لکه د مجنون دلالا په څیر نو عاشق د دې باور ته دې ته ویل چې ورا انده غزانې دا نشه به مونږ سره وایي چې په کې بنګو چې ټول دنیا مونږ سره ده.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډراما لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده. دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولای مېلمې له ډیر وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبرې ضروری بولي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام تر څنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، اسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوې وه، خو په 2021 میلادي کال کې دا اندازه 2900 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډی سي ته څرګنده سوي چې د 2021 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښې مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسېږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشې موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او ښیښه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشې موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې شته او د ښیښې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشې موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي، خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړي، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشې موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالتونو له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیمې مرستې ودرول سوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشې موادو په اړه د امریکا متحده ایالتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشې موادو د څارنې د برخې تحلیلګرې مېرمنې تیودورا ګروشکوا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفادې سره د ښیښې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,06,000 کیلوګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 512 کیلوګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2,26 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشې موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوې چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډېر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر سوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر سوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs, unlike heroin, which comes from poppy or cocaine.
The heroin barax che da kuknaro pomrasta tawlidi gi da kimyawi ne shayi mawadu da tawlid ka cha malumawal sakht kar de zaka che da kaht nashtwali pa surat ki nash kawalai che da mawadu da tawlid ka cha atkal kde mug da niwal shawi khikhe par asas atkal kla che da khikhe tawlid da warza di ra shawi da khu mug na shuwayalai che da uman labutu chakha pa istifadi sara chir yao tumra khikha tawlid shawi da pa di rapor ki la bilabilo kimyawi ne shayi mawadu chakha da khikhe par ihtimali tawlid bahs shawai او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلې یو چې د عمان لبوټي څخه د خېخې د تولید کچه لوړه شوې ده ځکه چې دا مهال عمان د نورو تیزابو په پرتله ډېر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره له یوې کیلو افیدرې څخه څو برابره خېخه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د خېخې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی خو دې تصور ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. پوښتنې دا دي چې د خېخې تولید به څومره دوام وکړي او د خېخې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
What are the causes
in Afghanistan ki de khikhe de tawlid de dirwali la mal sadai
in Afghanistan?
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
sma pagoman ki kha pa diro lago imkanatu aw diro lago kimyawi nishai mawado pumrast tawlidegi da khikhe da tawlid ka cha pasani saral wade dalai shi kho heroin bi adasina di haga tariya ko taartya lari daga dawal da kuknaro pa partala da oman butai zangade geografiya aw iqlim na qwadi har waqt ratola walai shi kho kuknar bi da ratola walo zangade mausam lari de tul awamilo ta pakatalo sara atkal kawalai shu chi pa di urustai کلونو کې کی خړې را شوې ده. بلدا چې د جنوب ختیځ آسیا او د شمالي امریکا پرتل چې هلته نشي مو تولیدېږي افغانستان تر اوسه د خېخې د تولید په یو ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت کم کړی او د نشئی موادو د تولید مخه نیولې. نو بیا ولې د خېخې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشئی موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
خیخه د ډیروالی ورتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه ویلی شم چې د خیخه کارول او په هغه اعتیاد له نباتي نشئی موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له خیخه او له هغه څخه جوړ شوی موادو څخه استفاده کوي په ځانګړي ډول خالص خیخه هغه له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د خیخه د درملنې لارې چارې محدود دي خو د نباتي نشئی موادو متعددی تلک هیروین او داسینور د درملنې بیلابیل لارې چارې او امکانات شته. که د خېخې تولید هم داسې دوام وکړي نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولی شي. په نورو هیوادونو کې د خېخې تولید کېدای شي چې د آسیا امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشئی موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشئی موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو کمولو په برخه کې ستونزې را پیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشئی موادو څخه خېخې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اووردوز لامل نه ګرځي؟ د اووردوز
to me it's not clear that there has been this transition
د نشئی موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم خو لا هم زیرمه شوی هیروئین دی بازارونو ته رسیږي. که د کوکنارو د کښت بندېدل تر یوه کال ډېر وغځېږي بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشئی موادو ډول څومره بدلېږي چې په دې کې د کیمیاوي نشئی موادو لکه خېخې فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې خېخې ته
مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدانه یو چې ګواکې د افغانستان نشه یي مواد د هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی
Why? How is it possible?
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سي په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشه یي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشه یي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشه یي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشی شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه معتادین د دې لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یوه مرکز کې ساتلي و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپل کورنۍ ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د معتادینو د درملنې د مرکز مسؤل لال محمد د معتادینو د آزادولو پر مهال رسنۍ ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوم، که څه هم وابستې و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسانه نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشې پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنۍ ته ستنېږي باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې معتادین لیدلې دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوې خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې تداوی وشي په اوس پر کارو کسه برابر سي، زیات کسان ما خپل لیدلې دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کار کسب نه نو بالا بس پر سر درد لی بلې په لستر کې بلان واره دند چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه کوي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد شوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هلته په هغه کمپ کې مې 15 شپې تېرې کړې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل تارکم کې چې راووتلم دا ګرد موسم وڅخین کار نه را پیدا کېده. بیکاری و خپل مشکلات مې ډېر و. هات باره نو دلته کښېن بیکاري د لاس یو دود وس کول ته کښېن باره بیرته اخته سو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد سوی او اوس د بیا درملنې په لټه کې دی.
د دغه خپل د بیکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه و برابره چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کړو بیرته مو نشي ته فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر معتادین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ سوي دي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي له امله دې ته اړ شو چې په لاسي کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرڅ کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولی او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دورس کاره مکتب پیدا او دو کالمو انسټیټیوټ ویلې اداره او منیجمنت ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار اسا کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې یو چار ټایر کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د دې ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاري او دا توپ مو دا شان. آهستا آهستا کله چې کاروبار ته وده ورکوله کره کره هم بل ملګري بد ملګري ولا سره، نو مونږ بیا آهستا آهستا ورسره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړې وه. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته، اول خو د مغزي تاوان د مغز ډېر تر خراب کړي دي، یعنی پوچي مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نشو ورکولی. کله به م چې نیشه کوله د خپل د سرمایې نه به مصرف کوو، څومره به م چې ګټلی هغه به م په نیشه مصرف کړي. کله به م چې سرمایې ته وکتلو بیا به م هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشوه پوره کولی. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول. مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړم، دوه درې زره روپۍ به ما ترېنه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا هم صنفیان و د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري، نو هغه مانه بالکل یاد ووتل، ځکه په دې چې اوس مونږ نیشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار او دا نیشهیي مواد نه استعمالول، یعنې مونږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کلي کې د ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت دسکراتي و، یا پوډری راغی او شیشه یې راغی، یعنې دا نیشه شیشه د شاید چا ته به پکې راګیر شي سړی، لکه د مجنون د لیلا قصه ده. نو عشق لیلی به ورته دې ته ویلې چې وره همدغه ده، نو دا نیشه به مونږ سره وده شي، فکر به م کوو چې ټوله دنیا مونږ سره ده، یعنې دونه بدبخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی، وخت راغی چې کور کې مې مور ته ورتېرې ګوره، مور ډېره مهربانه یې، پنځوس روپۍ ما ترېنه وغوښتلې. نو هغه ویلې نشته دي دا هغه ده، نو یو چای جوړ شي کوله کور کې هارمونیي مالې نشته دي پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پلغه ته ووکړه چې د کاره وغورې، او مې مور ته دتې ورته ویلې چې مور هم دا به اوس واخلم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپه یې مایکو هغه د دغه ما ته ډېره ترخه خاطرې وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې ځان یې شه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نشه نه کوله، نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر رونق وو. یعنې زما د ډېر وړکتورنه د تجارت سره مینه وره، نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجاران وو، ځکه ما پشتبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نشایان وو، هغوی هم ویل چې مونږ ده ته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نشه یې مصرفوي. په همدې وجه دوی رس کلاس اخیستي، زمونږ کاروبار بېخي صفر وو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډیری هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کیږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا ستړی مشي، په خیر راغلی؟
خیر یو سي، تام ستړی مشي، دا څومره ګڼه ګوڼه ده، چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکړم چې ته خپله ووایه شاباس، په ما پسې راځه.
ښه سمه ده.
دغه دی، دا کوټه ده.
ها، دا کوټه ده.
او دا کوټه ده، دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې، له ډېره وخته دلته راځې، که نن موږ دا کوټه هر چا ته نه ورکوو.
پلانې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک چې ما ولیدل ټولو یاد چرسو سیګریټي لګولي او یای نور نشي کولی.
هو موږ تر نور ټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډیریږي.
خیر ته ورشه ماته چرس راوړه
پر غبرګو سترګو همدا اوس راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې راسره وي چېره ورکشی دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا چال دی ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چرس څکولی دي؟
تو اوس دا حساب و کتاب پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
راځه دلته یې لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم پام مې دی
دا چې اوس ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه. پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده کېنم. ښه بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و. ویلې زه به ورسره جوړ شم. ویلې چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی آن دا چې هغه هوټل امر معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راځه
امیر صاحب اجازه ده.
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني. سلام علیکم. ستړي مسي په خیر راغلی. سات مخده په خیر راغلی. تشکر سلامت. مهرباني په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
سم ده امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلی است؟
امیر صاحب خبره داده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشې موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی. ښه زه څه همکاري درسره وکړم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو. نور وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرې؟
ویل یې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیت قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم. تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړه بیا زما په باره کې د امنیت قمندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.